Radio.
Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د دلوی یا سلواغي 11مه او د جنوري 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکی پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. خاغلی عراقچی افغانستان د ایران یو له مهمو ګاونډیانو وباله او زیاتې کړه چې د اوبو په برخه کې کابل ته د سفر پر مهال طالبانو ژمنې ورسره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اونۍ په پیل کې کابل ته ولاړ او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې وکړې. د طالبانو او د ایراني چارواکو ترمنځ د تعامل خبر داسې مهال خپرېږي چې څو ورځې وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګېدو بیلابیل راپورونه خپاره شول. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. کاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي په افغانستان کې د 13 هغو موسسو کارونه ځنډیدلي دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID لخوا یې ملاتړ کېده. روسټر دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره کړل. د درې میاشتو په مخه د امریکا ټول بهرنۍ مرستې په دې خاطر وزندولې چې بیا غور ور باندې وشي. خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې حیاتی بشری مرستې په دې فرمان کې نه دي شاملې. طالبانو له فرانسې غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستم په رغولو او جوړولو کې مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو سفارت خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د دوی سفیر سهیل شاهین پرون په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر جین میرین سره د لیدو پر مهال همدا غوښتنه وکړه. سهیل شاهین تیره میاشت په قطر کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شو. دای په ملګرو ملتونو کې د طالبانو منتخب استازی هم دی، خو تر اوسه امنیت شورا دا څوکۍ طالبانو ته نه ده سپارلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د UNHCR د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه 80 افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد درلود له خپلې خاورې ایستلي. UNHCR پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال میشت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې بعد کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 13000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د کاغلی ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو دا باور نه کوي چې دا خلک به ساتي او دای نه غواړي چې دا کسان بیرته امریکا ته ورشي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د هغو مشکوکو ترهګرو لپاره جوړ شوی و چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې بریدونه کړي وو. او ټاکل شوی ده چې په استرالیا کې د افغانستان کې د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله نن د استرالیا د میربورن په جنکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډله سره مسابقه وکړي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله له درې کلنې جلا وطنۍ وروسته د دېش لوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له امریکا پاته وسلې د دوی په وړاندې مستقیم ګواښ دی. دا هغه وسلې دي چې ترامپ یې له طالبانو غوښتنه کړې. آیا طالبان به دا وسلې ورکړي؟
طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي، لکه چین، روسیا، ایران. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
په ننګرهار کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به ډاکټران له ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي.
امارا دراتن سره زمونږ حق او کو چال تر اوسه نه دی راکړي. چې مې دا کنه ډیره بدبختي باندې تیریږي. ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته.
دا د یو متقاعد شکایت و چې ویلې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته حق نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه. په ننګرهار کې راځو دې ته چې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټر له فیس نه معاف شوي.
یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به یو اعزاز په شکل باندې، د یو عزت په شکل باندې، چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي.
او احمد الشرع د سوریې د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبري مجلې د سر راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نویو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکا د متحده ایالاتونو دا چاره وغندله چې د 2020 کال د اګست په وروستیو کې چې کله له کابله خپل سرتیري ویستل، په افغانستان کې یې پرمختللې وسلې او وسایط طالبانو ته پرېښودل. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علی خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یوې بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,258 بریدونو ادا کړی ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیستی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لدی ورسته بعد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دولتي او خصوصي خونځي او خونکي او متقاعدين نور ارنوي چې ډاکټرانو ته د ماینې فیس ورکړي دا چې دا پریکړه څنګه او څه ډول شوي تفصیل له سنا کا کړه
د خونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یو بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست بدن د بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده
دا تصمیم د خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسی مالیمینو سره او بل به دغه چون زمونږ او تاسو په جامعې کې په افغانستان کې د مالیمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته انسوې ده دا نسبتا کم ده او بل به احساس په شکل باندې دی عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د مالیمینو د لاس نیلګی دي او دوی تربیه کړی دي
خوټینګه شوې چې خونکي او متقاعدین دی په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه لزان سره ولري د ننګرهار د چین ولسوالۍ خونکي حکیم الله فهیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ
دا خو یو ډیر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د خونکو باره کې ځکه د خونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې وزاره سخته ده ولله دې چې دا کار عملي شي
په ننګرهار ولایت کې یو بل خونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګه د ډاکټرو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به د خونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کیږي یو ښه اقدام دی ښه پریکړه ده ځکه چې یو خو خود خونکو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی د ضرورتونه نه پوره کیږي په دې باندې او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی
ویل کیږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د خونکو فیسونه معاف کړل یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معاینې تر څنګ خونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر خونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو ماشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی په کار ده چې د خونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی
و هم اوریدل چې له خوست وروسته په ننګرهار کې پریکړه شوې چې ډاکټران به له خونکو او متقاعدینو څخه فیس نه اخلي دا په داسې حال کې ده چې پرون د خونکو ملي د متقاعدینو ملي ورځ او په همدې ورځ متقاعدان وویل چې لتیرو درې کلونو راهیسې ورته د طالبانو حکومت خپل د تقاعد حقوق نه دی ورکړي زموږ همکار اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړي او دا راپور راستولې دی
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاعد شوی خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري
دې زموږ حق حقوق تقریبا د دې دیش قانونو مخکې د حساب را روان ده مخکې اکلن اکلن موږ ته څه چې نو زمنګ برخه را کولې پز دې امارا دراتن سره زمنګ حق حقوق چال تروسه نه دی راکړي چې ما دا کنه ډیر به وختي باندې تیریږي خو یو خانه او ماشومان وای چې ډوډۍ نشته بل خانه سره ده بل خانه چې وی ګوري دوا نشته اوس هم زمری زمری خو دا کوم مشکلاتونه دي نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستيالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیل خونځیو کې دندې تر سره کړي او استقامت شوي هغه ازادي راډیو ته ویل چې خاوندې مرشوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده
زه سینا بغل سویم اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډیره کړیږم ما په کلنی ډول څلور اتیا زره افغانۍ تقاعد اخیسته خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د پخوانی وسلوال ډلې حیات تحریر الشام مشر چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور کړ، د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
احمد اشار چې په خوا د ابو محمد الجولانی په نوم پیشندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره وو، د سوریه د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریه سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریه د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یوه پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایدیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه، دا ډله چې وسیمه تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یخې ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کوردانو مشان په پرونی غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به ووري چې په خوست کې شاوخوا لاس کاریزونه رغول شوی. خو اوس راځو دې ته چې د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو په هنځي د موسیقي څنګه غیر فعال شوی ده. د دې څنګه یو خونکی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا محل دغه څنګه محصلین نه لري یو شمیر فرهنګیان بیا د چاره ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو د په هنځي د موسیقي څنګ د نوم فعالیت د څنګهوالي له بدلیدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د دغه څنګ نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګ کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو په هنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانه ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانه دپارټمنټ راتلونکو کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون دی استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانه دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یو محصل نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته و د یاد وضعیت په اړه د خوشینی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم بخاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډپارټمنټ دی پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیده بونی دا چه دخکلو هنرونو پا انزای پا دیلس و چلویختم دیگ دیست کل که دا کابل پا انتون پچو کرد که دا بیلا بیلو هنرونو دا تدریس او پا افغانستان که دا هنری استعدادونو دا وادی پا موخا جور شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو معمارانو موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو مخکې لیدې چې ستاسو پیغامونه ته راشو ورزو دي ته چې په خوست کې لاس کاریزونه بیرته رغول شوې دي. دغه کاریزونه داسې محل رغول کیږي چې په خواتر دي داسې شکایتونه و چې د ورسته یو سیلاونو او وچکالی او لکبل د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کاریزونه وچسوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاری او اساسي رغونی کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شول، ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې وویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جاني خیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا پر رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحانی بابا ولسوالۍ اوسیدونکو احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخا که پو نور دی جون پا ضرورتون که تری گرت افلو کلشی دا کاریز ورغا ولس نو واکین چی و بیون سر اضافه سویسی دی کرکیلی دی فارا زمک دل دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پا مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری سی دی پا که کولا پلی ارتیابی پا بندی پورا کری.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېری چینی او یالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کیږي.
موږ دلته نور هم دغه کاري زونه لرو، هغه دغه سي پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسیږي او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینی لرو، د کولاب لرو، پوځ د کولاب چې نو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتای او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکو وایي د دوی سیمې ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خوونکی په اس دا پیغام ترته پریږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار دمو د سلورو میاستو ماشات پات سو امل سور جوزا سرطان. نو بیا سخ کلم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد موږ د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکړه سلور پنځو واره وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی یی بیرته رالو. بیا ویل تر ځل عمل بدل سوی د بیرته سم را جوړ کړي د حاضری ضوابطم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولې دی اتی او تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوی نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول کم چېرته دا تر لوړ پړ یو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړوي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورز مخ طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړل افغانۍ برته سم وسول نو د خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر څو پورې د ډالر لیلاموي ډالر شخلاص بیا نه سچم کوي دا افغانۍ خراب شوی ټول افغانانو طبیعت وسره خراب شوی دا به څنګه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پنځینې مې بجې شوې فرشتہ نگاه د دری خبرې مجلې لپاره استودیو ته راغله
تشکر